اخلي. بل نباتات چې دي هغه خپل کبان چې دي هغه خپل په ځان کې چې لري برانشونه لري چې د برانشونو په واسطه دوی خپل تنفس کوي. د دوی برانشونه داسې جوړ شوي دي چې اوبه کې منحل اکسیجن د اوبو څخه جلا کوي او اکسیجن یې د بدن و نورو حجراتو ته لیږدوي. او کم کاربن دای اکساید چې د دې د بدن د حجرو څخه راټولیږي هغه و اوبو ته چی کوي آزادوي. او زیاتره کبان چې دي هغه د هګۍ چې او د هغه څخه د مسل تولید کوي، یعنی نور ماهیان یا کبان ورڅخه رامنځته کیږي. ورپسې راځو د کبانو ډولونه. کبان چې دي هغه عموما په درو ټولګو ویشل شوي دي، درې کلاسونو باندې ویشل شوي دي چې بې ژامو کبان دي، کرپندوکي لرونکي کبان او هډوکي لرونکي کبان دي. اول بې ژامو کبان پېژنو. بې ژامو کبان لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي دغه کبان چې دي ژامې نه لري او خوله یې ګډ جوړښت لري او بدن چې دی هغه نرم دی. او موږ وایو دغه کم بې ژامو کبان چې دی د دوی سکلیټ چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوی دی چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د لمپری او هیک فش ډول کولی شو. او پاتې دي نوي دغه کم کبان چې دی دوی شاپرونه هم نه لري. ورپسې راځو کرپندوکي لرونکي کبان یا هم غضروفي کبان. دا کبان چې دی د دې یوازې بیل شارک او ری د دې نور کم ډولونه چې دی هغوی اول کې د غضروف څخه جوړ شوی سکلیټي برخه خو د وخت په تیریدو غضروف په هډوکي باندې بدلیږي، مګر شارک او ری چې دی د دې هغه ډولونه دي چې تر همیشه تر پای پورې کرپندوکي جوړښت لري، یعنی په هډوکو باندې د دې کرپندوکي سکلیټي برخه نه. بل موږ وایو د دې جوړښت دی یا شاوخوا چې د فلسونو په واسطه پوښل شوی ده چې دوی تر ټولو قوي لامبو وهونکو په ډله کې شمیرل کیږي چې په دې کې چې دي ځینې د هګۍ په واسطه د مسل تولید کوي او ځینې هم بچي زیږوي. ورپسې هډوکي لرونکي کبان وایي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې د دې سکلیټ چې دی هغه د څه څخه جوړ شوی دی، د هډوکو څخه جوړ شوی دی چې په دې کې ښه مثالونه موږ د زرین یا طلایي کب دور کولی سو، شیرماهي یا مرماهي او بل مرماهي، دا هغه رقم خال لرونکي کب، دا ټول چې دي د هډوکو لرونکو کبانو له ډلې څخه دي چې د دوی څخه د غذایي موادو په ډول انسانان ورڅخه ډېره استفاده کوي. دا وز موږ او ستاسي د نن ورځې موضوع. زه هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړې اوسي او په ټول موضوعات مخبل ځان سره نوٹ کړې وي سر مو خلاص کړي. راځو موږ د موضوع اخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوال لرو. تاسو دغه درې سوالونو ته ښه غوږ ونیسئ او نوٹ یې کړئ، جوابونه هم لاسته راوړئ. لومړی سوال: پاستا بدن او فایلم واضح کړئ. دویم سوال: میتامورفیسس په څو ډوله ده تشریح یا هم استحاله. دریم سوال: کبان په څو ډوله دي نمانی ولیکئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې جوړ روغ صحتمن بیاست، شنو غلاست نه هم ټولګي و او هم لوسته. رازو په نن ورځې درس کې موږ او تاسې د هډوکو او عضلاتو سیستمونه پېژنو په دې څپرکي کې. او زموږ د نن ورځې موضوع چې ده هغه د هډوکو اړوند ده. زموږ او ستاسې درس به د درې څلوېښتمې صفې څخه تر نهه څلوېښتمې صفې پورې دوام وکړي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې ډېری کسان دا فکر کوي چې هډوکي چې دي هغه مړه نسجونه لري، خو دا خبره غلطه ده، ځکه چې موږ دغه کوم فعالیتونه چې سرته رسوو یا هم په زموږ په بدن کې چې کوم کرویات د سره کرویات دي، سپین کرویات دي، او همدارنګه دا کوم موضوعات چې موږ په تېرو لوستونو کې وویل چې دا د وینې اجزاوې چې دي هغه خپله زموږ په د بدن په سکلیټي برخه یا د هډوکو کې چې کېږي جوړېږي. یا کوم فعالیتونه چې مثال موږ د ژامو د عضلو مثال په واسطه د چیکو سرته رسوو، د دې څخه دا معلومېږي چې سکلیټ چې دي هغه مړه نسجونه نه دي. او عموما سکلیټ چې دی تاسې ټولو لیدلی دی چې سره یو جوړښت لري. راځو د دې اړوند نور موضوعاتو باندې سر خلاصوو. سکلیټ چې دی هغه موږ وایو چې زموږ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدلو ځای دی، چې د عضلو د انقباض او انبساط په ترڅ کې چې کېږي حرکت رامنځته کوي. او سکلیټ چې دی هغه موږ وایو د بدن هغه سخت جوړښت دی چې د انسانانو او حیواناتو بدن ته شکل ورکوي. عام دارنګه د شکل ورسکول سره ملاتړ چمتو کوي او مهم داخلي اندامونه چې کوي ساتي. لکه مثال موږ وایو د مثال مغز دی چې د سر کوپړې په واسطه، زړه دی چې د سینې قفس په واسطه، دغه رقم سږي دغه برخه په واسطه چې کیږي ساتل کیږي. ارزو موږ وایو خپل سکلیټ چې دی هغه په عمومي ډول په دوو برخو باندې ویشل شوی دی، چې محوري سکلیټ دی او زمینی سکلیټ دی. محوري سکلیټ چې دی په هغه کې موږ وایو د سر کوپرا، همدارنګه د سینې پنجره او د ملا تیر شامل دي. او زمینی سکلیټ چې دی هغه سکلیټ برخې دي چې په محوري سکلیټ باندې نښتي دي. او د زمینی سکلیټ هډوکو شمېر چې دی تر محوري سکلیټ تر هډوکو شمېر ډېر دي. چې په دې کې موږ وایو مثال لاسونو پښې اوږو هډوکي چې دي شامل دي. او عموما چې دی موږ وایو ټول انسانان چې دی یو بالغ انسان چې دی هغه تقریبا د 206 هډوکي لري، چې عموما کله چې یو ماشوم پیدا شي په هغه وخت کې د هډوکو شمېر ډېر دی، چې د وخت په تیرېدو سره د هډوکي سره یو ځای کیږي او بالاخره اخر کې 206 هډوکي. لزو د سکلیټ دندو ته سکلیټ چې دی هغه ډېرې مهمې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه څخه لومړی موږ وایو ساتنه. لکه څرنګه چې موږ او تاسې مخکې وویل چې هډوکي چې دي هغه د بدن داخلي اعضاوې داخلي غړي چې دي، لکه مثال موږ وایو چې د سر کوپره د دماغ چکی ساتي، همدارنګه د سینې قفس دی چې هغه زړه کولمه همدارنګه نور اعضاوی چکی ساتي، دا رقم د ملا تیر دی چې هغه چکی شوکی نه خاصه. یعنی دوی چې دي دغه کوم برخې چې دي زموږ د بدن دغه اعضاوی چې دي د خارجي صدماتو څخه ساتي. ورپسې زیرمه ده هډوکي چې دي هغه د زیرمې اساسي دند سرته رسوي. مثال خبرې کوم منرالونه دي، همدارنګ کلسیم دی، دغه سې ډېر نور شیان دي چې موږ او تاسې وایو هغه د سکلیټ په واسطه چې کېږي د هډوکو په واسطه جذبېږي. مثال کلسیم دغه دی، فاسفورس دی، کوم چې کله چې بیا د بدن کوم اعضا ورته ضرورت ولري دوی په هغه وخت کې چې کوي دغه کوم مواد چې دي منرالونه چې دي وراستي. او بل موږ وایو خوځښت، چې د مخکې هم موږ وویل چې زموږ بدن چې دی کوم حرکات چې موږ اجرا کوو، کوم مثال ځغستا د خبرې دی یا مثال د یو شی راپورته کو د لاس په واسطه، دا ټول چې دی د عضلاتو د انقباض او انبساط په صورت کې چې کېږي د سکلیټ په واسطه. که چیرې سکلیټ نه وای نو دا کوم حرکات چې دی دوی موږ په اسانۍ سره سرته نسوای رسولی. همدارنګه بل موږ وایو چې د وینې کرویات جوړول، چې موږ او تاسې په تېرو لوستونو کې هم ویلي وه چې د وینې کرویات دي چې مثال د مویه صفحات دي موږ ویلي وه، دغه دي بل دغه رقم سره کرویات دي، سپین کرویات دي، چې دا د مختلفو هډوکو په مغز کې څه کېدله جوړېدله. نو دوی چې دي دغه کوم کرویات چې دي هغه د مغز په نسجي برخه کې چې مثال د مغز برخه چې ده چې د بون میرو په نامه سره یدېږي په هغه ځای کې جوړېږي. ورپسې راځو د هډوکو جوړښت. هډوکې چې دي موږ او تاسو پوهیږو چې دا خپله یو ارتباطي نسج په ډول سره هم دی چې زموږ د بدن د غړو ترمنځ شوکي ارتباط ورکوي، چې په دې کې چې دي د هډوکو حجرې مثال اوستیوبلاستس چې هغه شامل دي، همدارنګه کاني او عضوي مواد پکې کې شتون لري. د هډوکو داخلي او خارجي برخه دواړه چې ده هغه د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ له مرکبات څخه چې سوي دي جوړ سوي دي، چې په کوچنیانو کې ډېری وخت موږ وایو د دوی د هډوکو د نرمښت چې دي نه کوچنیان چې کله پیدا سي تر ډېری وخت موږ وایو د دوی هډوکي چې دي ډېر پاسته او ارتجاعي وي. دا ځکه چې د دوی په د هډوکو په مثال لغه کوم داخلي برخه کاني برخه کې همدارنګه د خارجي چې دي دوی کې د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ شي کمښت دي، چې د خوراک په خوراک تغذیه سره شته تغذیه سره د دې کم هډوکي چې دی هغه بیرته چکیر د وخت په تیریدو سره خپل هغه نورمال حالت ته راځي. او بل موږ وایو چې هډوکي چې دی په عمومي ډول په دوه ډوله ویشل شوی دی، چې یو متراکم هډوکي دی او بل سفنجي هډوکي دی. چې متراکم هډوکي چې د نامه څخه معلومیږي چې د دې کم حجرات چې دی نسجونه چې دی هغه یو د بل سره ډیر نږدې ډیر په کلک ډول سره پراتی، چې دا د متراکم هډوک په نامه سره موږ یادو، چې دوی چې دی د دې کمې حجرې چې دی هغه د یو نری کانال په شاوخوا کې یو ځای سره قرار لري. او سفنج ډول چې دی هغه به د دې کم حجرې چې دی نسجونه چې دی هغه په غیر منظم ډول سره یو د بل سره په ډېر فاصله کې پراته دي، او د دې کم حجرې چې دی په هغو کې ژورتیا هم لیدل کېږي. بل موږ وایو چې د کم د هډوکي د متراکم هډوکي او سفنجي هډوکي چې دی د دوی په داخل کې چې به دي د هډوکو مغز قرار لري، او همدارنګه د وینې رګونه چې دی هغه د دغه هډوکو د پاسه د دوی هغه نری مثال ویشته ډول رګونه چې دی حالت چې لري قرار لري، چې د دې لاري د وینې انتقال شکیر صورت نیسي. ورپسې راځو د هډوکو ډولونه. هډوکي چې دي عموما په دا کوم شمزی لرونکي حیوانات فقاري حیوانات کې چې دي په درې ډوله ویشل شوي دي، چې اوږده هډوکي لنډ هډوکي او پلن هډوکي دي. اوږده هډوکي کې چې دي هغه موږ تاسو وایي مثال د رانه هډوکي دي، د بازو هډوکي دي، او دا کوم د پښو هډوکي چې دي دا چې کېږي په اوږده هډوکي شمېرلای شو، او دوی چې دي اوږده او نری وي او د بدن د اوږدېدلو او حرکت لپاره چې مهم دنده سرته رسي. ورپسې لند هډوکي چې دي دوی تقریبا مربعي یا مستطیلي بڼه لري، او په مفصلونو یا هم انیتاف کې چمتو کوي دغه برخې چې دي. او مثال شو مثالونه موږ د لاسو د ګوتو هډوکي ورکولی شو، همدارنګه د پښو د ګوتو هډوکي ورکولی شو. او ورپسې بل چې پلن هډوکي دي هغه موږ او تاسو وایو چې دی نری پلن او سپک وي، او دا د مهمو اندامونو ساتنې او د عضلاتو د تړاو لپاره کاریږي، چې په هغه کې موږ او تاسو مثال د کوپري هډوکي چې مخکې مهم وویل، د سینې هډوکي دي، د ورانه یا اوږې هډوکي دي، او د سینې پنجره پکې کې شمېرلی شو. ورپسې راځو کرپندوکي. موږ وایو کرپندوکي چې دی هغه هډوکي دي چې ځانګړې منظم بڼه نه لري، او نور هډوکي په سر په اوږده لنډ یا پلن ډله کې شاملېدلی نسي. او موږ وایو چې دا هډوکي د بدن ځانګړو برخو لکه د ملا مثال ملاتړ شکل او ساتنه چې کوي برابروي، او دوی چې دي نسبت و سکلیټي برخې ته نرم دي، او په پرته له دوی چې د کږېدو وړتیا هم چې د پکشي کې لیدل کېږي. او اور پسې راځو بندونه. بندونه چې دي دا د سکلیټي سکلیټ چې دي هغه کمزوره برخه ده چې باید د دې څخه په ډیره زیات شجاع سره ساتنه وسی، مطلب ساتنه ډیره لازمی ده، او دوی چې دي په حرکت او خوځښت کې ورسخه مثال ډیر ګټه حاصل کیږي. چې خپل بندونه مش په درې ډول ویشو، چې نه شوریدونکي، نیمه شوریدونکي او شوریدونکي. نه شوریدونکي چې دي هغه مثال یعنی هیڅ ډول سره دي چې کی حرکت نه کوي، یعنی ډیر حرکت نه پکشي کې لیدل کېږي، خوځښ نه پکشي لیدل کېږي، او د دې چې دي په هډوکو په ډیر نشت دي ډول سره پراته دي، لکه د سر کاسه ده، همدارنګه د حوصلې هډوکي چې دي چې د شاد هډوکي سره په کلک ډول سره پراته دي. او بل چې دي نیمه شوریدونکي دي، دا به هغه دي چې تقریبا نه مثال مش په شوریدونکي حساب ولې سو او نه هم نشودین، یعنی دي یو څه لږ حرکتونه سرته رسولای شي، مثال لکه د چچر د هډوکي سره د پښتې د نشلېدو ځای دي، او دا رقم نور مثالونه هم شکولې، مثال د فقرات بندونه دي او د سینې او غضروف بندونه دي چې پکې شمېرلای شي. او ورپسې شوریدونکي دي. شوریدونکي چې دي دا هغه بدن دي چې د زموږ بدن کم آزاد حرکتونه چې سر ترسي هغه کې ټول چې وجود لري شوریدونکي بندونه وجود لري. لکه مثال شمسالونه موږ کولای شو زموږ د لاسو پښو بندونه دي چې دوی موږ په اسانۍ سره کولای شو چې ورکو حرکت ورکو. مثال دغه رقم د زنګنو باندې د څنګلي باندې د لاس د ګوتو او د پښو د ګوتو بندونه همدارنګه د غاړې بند هم پکې شمېرلی شو. موږ وایو شریدونکي بطونه چې دي دا یو قوي ارتباطي نسج لري چې هغه د لیګامنټ په نامه سره یادیږي چې دغه لیګامنټ چې دی دوی ته څه ورکړی دی یو سخت جوړښت یې ورکړی دی چې د دې په واسطه دا کوم بندونه چې دي خپل یو د بل سره په اسانۍ نسي کولای چې جلاسي یعنی یو د بل سره په نښتي ډول سره پرتې دي. او بل موږ وایو په بندونو کې یو ډول مایع وجود لري چې هغه به د ساینوویل مایع په نامه سره یادیږي چې دا چې به د هډوکي د مثال د شوېدل چې مثال هډوکي یو د بل سره مثال ښه حرکت وکړي د هغه لپاره وجود لري. او شوریدون که هر دو که چی دی حقا پا دیر دولونو ویشه سیوی دی چه حقا سخه یه وی پندوسکی یا هم کسیت ورط بندونه دی او بلی چه پراس دول بندونه دی. کسیت ورط بندونه چی دی دا چی دی هر خواه تحرکت کوالی سی لکه مثال موش دورانه هر دو که ور کوالی سو پا نظر کنی والی سو دی چی دی هم شاعت هم مخت کوالی سی چه حرکت وکری. او پاتو سو چه پراس دول بندونه چی دی دی لکه د دروازه چې موږ په نظر کې ونیسو دروازه چې دا یوازې یو خواته چې کوي حرکت کوي چې هغه کې مثال موږ د خپل لاسو ګوتو بندونه په نظر کې نیولسو زموږ د ګوتو بندونه چې دي هغه یوازې یو خواته حرکت کولای شي. او ورپسې راځو اوس نو مصنوعي بندونه وایو. په پخوا وختونو کې چې به کوم کسانو مثال د بندونو مشکلات درلودل یا هم ځینې کوچنیان چې به مورزاده دغه رقم پیدا کېدل چې بندونه به ډېر کمزوره وه حرکت یې نسوی کولی یا به مثال دا کوم دورانه هډوکي چې وه هغه به چې و یا به مات سو یا نور پیښې به رامنځته وي نو دغه دپاره علاج نه و. مګر وروسته چې و د یو اوتوپیتي یو برتانوي جراح و چې د هغه په واسطه د اورانه او خسری لگن لپاره یا لگن خسری لپاره مصنوعي بند جوړ شو. د چې و دغه کم د دغه بند پورتنی برخه چې و د کاس د بند برخه د پندوسکي برخه چې و هغه د حیاتي فلز او د کاسې برخه چې و د پول ایتلین پلاستیک څخه جوړ کړل چې دا چې و د خسری د لگن سره نشلیدل او انسانان کول سو د دې څخه خپل د کم کسان چې مثال نازک هډو کې د لو د حرکت نسوي پر کولای د دې د پاره چې کېدل ډیر ښه فائدہ و. ورپسې راځو صدمي او سکلیټي ناروغي وایو. موږ ډېری وخت کېدای سي چې مثال ځینې ناروغیانې رامنځته سي ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته سي ځینې وخت هډوکي مات سي د یو پیښې په ترڅ کې نو دغه د مثال دغه ناروغیانې چې دي موږ شکو په دې کې بحث لاندې نیسو. ډېری وخت چې دی د سپین په نامه یو ناجوړې ده چې هغه په هډوکو کې رامنځته کېږي دا چې کله دا مطلب هډوکي دغه کم د پلي یا موږ لیګامنټ چې ویلي هغه دغه وخت رامنځته کېږي دغه لیګامنټ چې دی تارونه یو د څخه کاشو خوري دا د ډیرو بی ځای حرکتو له امله رامنځته کېدلی شي باید د دې څخه خودري مثال ډډه وکړل سي. همدارنګه د ځینو ضربو په مقابل کې هم هډوکي ځینې وخت ماتیږي. هډوکي چې کله مات سي په دغه ځای کې وینه ټوله سره راټولیږي چې موږ باید دا د یو مستقیم مطلب استواره وساتو. ډېری وخت کله چې ډاکټران ته ولاړ سو غیسخان ورکوي او یا هم په ګچو کې ورکوي تر څو دی چې استواره پاتې سي چې د وخت په تېرېدو سره کمه وینه چې دغه دلته د حجروي ویش اجرای کېږي یا کوم مواد چې په هډوکو کې ذخیره سوي وه هغوی دغه برخې ته ځان رارسي چې په دغه ځای کې کله چې دا ټوله برخې مواد ځانه ورسي د وخت په تېرېدو سره دا د هډوکي مات سوي نس بیرته چې کېږي د کېږي چې بیا هغه کومه پرنه وینه چې هغه بیرته چې کېږي ایسته کېږي. همدارنګه ځینې وخت د هډوکو پوکي رامنځته کېږي چې هغه هم کېدلی سي ډېر چې اوسي زیانمن اوسي چې باید د هغه دپاره موږ ښه تغذیه وکړو او د مناسبو خوړو څخه استفاده وکړو. دا اوس موږ د نن ورځې موضوع زموږ اخرنۍ برخه د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو. لومړۍ پښتنه په عمومي توګه هډوکي په څو ډوله ویشل سوي دي واضح کړي. دوهمه پښتنه د هډوکو جوړښت واضح کړي او درېیمه پښتنه بندونه په څو ډوله دي واضح کړي. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت ترشپژم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
در روز مرابطه سی رزو در ناروغی او وقایی اختصاصی دفاع پیجنو پا تیل وستانو که مرابطه سی میکرو ارگانزمون او پیجندل او سرمو غیر اختصاصی دفاع پیجندل چی پا غیر اختصاصی دفاع کی پوسته که یا مخاطی غشا شامل با او سرمو در تودوخی درجه او پا جلد کی التهاب رمزده که در چی مرول در هستامین پا نامه در یودال مواد سخه کیمیه مواد سخه رمزده که از موش درس باید او دیشمی صفحه از خطر دو پیندوستمی صفحه پری دوام مکنی. اختصاصی دفاع چی ده یا مافیه دی اکسولامل دوی چی دی کلا چی میکروب دوی وینی جریان تا داخل سی پا آقا وقت که اختصاصی دفاع رمسته کیجه یا هم از موش ده بدن ده مافیه سیستم فعله کیجه حق پر پا فعالیت چی رو که او ده میکروبون سره جنگیره. چی موش وایو اختصاصی دفاع چی ده حقا ده بدن حقا دفاعی سیستم دهی چی پزنگری دول ده مشخص و ناروغیو یا بحرانی و موادو چی ده انتیجنس پا نامس را یدیجه ده اغو پورندی اکسولامل شکاره کهیم. ده دفاع چی ده ده بدن دویه ما کشه ده او حقا وقت فعاله کهیجه کلا چی غیر اختصاصی دفاع سیستم ده میکروب یا بحرانی عمل پا مقابل که مخنیوهی که برابر بریالی نسی. اختصاصی دفاع چی ده حقا دیره وقت مجوایی ده دی پیخصاصی دفاع که یو دو پریچرین دیش ده انتیبادی پا نامس را یدیجه چی ده بی حجرو پا واسطا فعاله کیجه حقا رمنسه کیجه کلا چی وینی جریان تا میکروب داخل سی ده حقو پا ده وقت که یو چا وقت نیسی ترسو انتیبادیانی جوری سی ده بی حجرو پا واسطا کلا چی دی جور ستراغا وقت ده پری کم ده سپین و کراویاتو ده کم دولونه چی و حقوی ده دی سرچی کهی جگره کهی کلا چی انتیبادی جور سوا ده دی پا مقابل که دریجه او خپل تر حمله لاندی راولی او دی لمنزه عموما دغه کم دفاعی سیستم یا دغه کم انتیبادیانی چی دی دا زموږ معافیت سیستم کې شامل دی. دا د ښه تغذیې ښه غذا اخیستلو دپاره یعنې کله چې موږ معافیت سیستم قوي کړو هغه په هغه صورت کې چې ښه تغذیه ولرو دغه انتیبادیانی خپل فعالیت په ښه ډول سره مخته وړي. مثال د خبرې دغه انتیبادیانی چی دی د ریزش ده که چېرې موږ په نظر کې ونیسو دی د ریزش انتیبادیان چی دی هغه مطلب د لږ وخت دپاره ځینې چی دی هغه دوامداره حتی تر عمر تر پایه پورې پاتې کیږي لکه د دغه دی د ځینې د شری په مقابل کې چې انتیبادي جوړیږي یعنې په یو وارې شری ونیسي که دغه څخه ځان یې راویستئ بیا دغه انتیبادیان د بدن په بدن کې د عمر تر پایه پورې وجود لري کله چې جوړې سي او انتیبادیانی چی دی هغه هر یو خپل مشخص میکروب دپاره جوړیږي یعنی که چیرې انتیبادي د وایرس په مقابل کې د کرونا وایرس په مقابل کې جوړ شي هغه انتیبادي به د بل وایرس په مقابل کې نسي درېدلی یعنی د هغوی مطابق انتیبادي جوړیږي او د هغو سره بیا پر هغوی باندې حمله کوي او د هغو سره جنګیږي. ورپسې راځو واکسین پیژنو. واکسین چې دی هغه مثال موږ وایي د کم ناروغیانو دپاره دپاره د وقایه او درملنې په دواړو ډولو سره موږ استفاده کولی سو. واکسین شده ای حقا دیر مهم اساسی دن دی سر ترسی ده مثال پر دول مجوایی دی چی دی دفاعی سیستم تا خبر رو که دی یا داشت رو تا قوی که کل چی داغا کم واکسین و ناروخ کس تا ور کرل سی خبال واکسین شده ای حقا ده میکروبونو کم زور سوی مرسوی یا هم ده دی ده برخ سخه و برخ اقصد سوی یا مثال پروتین اقصد سوی یا ارن ای اقصد سوی دا غس خطه ترتیب سوی. واکسین چې دی دوی اول خود شي کوي اول دنده یې دا ده چې دوی انتیجن پیژندنه زموږ د بدن سیستم ته ورکوي یعنې زموږ د بدن معافیتي سیستم باندې دغه کم انتیجنونه یا اجنبي مواد چې دي هغوی ورباندې پیژني او بل چې دی مثال دغه کم معافیتي سیستم چې دی یا انتیبادیانی چی دی هغوی چی که دیتا مجبوره که ترسو ده هغا میکروب ده پاره یا ده انتیجن ده پاره ده انتیبادیانی جور که دو غوب مقابل که اکسل عمل شکره که یا دوی سر مبارزه وکی او یا دوی بل اساسی دانده چی سر ترسی هغوی معافیتي سیستم ته یاداشت ورکوي یا مثال د کوم انتیجن چې دی د هغو شکل په لاس ورکوي چې دوی دغه خصوصیات لري داسې یو جوړښت لري او د دغو دپاره باید تاسې یو داسې انتیبادي جوړ کړي چې هغه څه ورسره له منځه ولاړ سي. او واکسن چې دی لکه څنګه چې موږ وویل هغه مختلف ډولونه یې ځینې چې دي هغه کمزور شوي لکه د شری ده هغه د هغه کم د شری وایرس چې دی د هغه کمزور شوې برخه باندې چې کېږي د کمزور شوې برخه سره چې کېږي واکسین جوړیږي ځینې به چې د هغه میکروبونو مړه شوې برخه خسل کېږي لکه مثال د پولیو د دې د انفلونزا د دې او ځینې به چې هغه د میسنجر ار ان ا چې موږ ول د ار ان ا او برخه ځینې خسل کېږي چې خپل دی دا مسنجر ار ان ا دا پیغام رسول د اند سر ترسي دی چې به دی موږ وایو چې دا د مسنجر ار ان ا برخه ځینې اخلي چې بیا د دې په واسطه د مافیت سیستم ته لاښونه کوي چې داسې یو وایرس دی دا رقم خصوصیت لري دغه جوړښت دی او دغه رقم پروتین پکې کار شوی دی چې په هغه کې موږ د کووید 19 یا هم کرونا وایرس پکې یادولای شو او د لومړي ځل لپاره چې و دا د ایډوارډ جینر له خوا لومړنی واکسین جوړ شوی و چې هغه دغه د چیچک نه جوړی کسان چې کم لیدل هغوی به ډېر کسان له منځه تلو خپل ژوند ته به دوام نشوي ورکولی او ځینې چې به ورڅخه وژغورل شول یعنی د دغه ناروغي څخه به ژوندي راوتله هغوی چې به و بیا به په هغه ناروغي نښته کېدل نو بیا دغه ایډوارډ جن د دغه خبرې څخه په استفاده د میکروب ضعیفه دغه برخه واخیستله او د هغه دپاره د لومړي ځل لپاره واکسین جوړ کړي او دغه واکسین چې دی دا هم ځینې چې دی مثال موږ وایو د عمر تر پایه پورې د دوام کوي یعنی ضرورت نشته چې هر پله واخیستل شي او د کوم ماشومان چې د هغو ماشومان دپاره باید د دوی د کوچنیوالي څخه کوم واکسینونه چې ورته ټاکل شوي دي د وقایې په ډول تر څو په ناروغي باندې اخته نشي باید ورته ورکړل شي ځینې ناروغي دي ځینې وایرسونه چې د هغو په مقابل کې واکسینونه جوړ شوي دي خو ځینې تر اوسه پورې هم کار پر جریان لري تر څو چې د دې په مقابل کې واکسین جوړ شي ورپسې د واکسین بعد راځو سرطان ده. سرطان چې د تاسو ټولو به د دې نوم اوریدلې اوسئ چې څومره یو خطرناکه ناجوړي ده او ورڅخه څومره کسان له منځه ځي سرطان موږ وایو چې څه ډول منځ سره ځي دوی چې دي عموما حجرې چې دي هغه خپل په منظم ډول سره تکثر کوي خو کله چې د دوی په تکثر کې بې نظمي راسي او دوی په داسې تکثر یې ډېر سي چټک سي چې حتی د کنټرول وړ ونه سي د هغه څخه سرطان رامنځته کېږي سرطان چې دي هغه موږ وایو د وینې جریان او لمفاوي سیستم د بدن نورو برخو ته داخلي او حالت چې کوي حياتي فعالیتونه مختل کوي او کسان موږ ویلي و چې ټي حجري چې دی هغه د سرطان حجري چې له منځه وړي تر څو د هغه څخه تومور جوړ نسي خو ځینې وخت ټي حجري هم نسي کولای چې دی چې کې کنټرول کې او له منځه یوسي چې هغه د ډیرو د سرطان دونه پر مختلف شکل اخلي چې انسان د مړینې لامل کیږي د اوس په اوس وختونو کې د ځینو سرطانونو د جراحي عملیات په واسطه د ورانګ په واسطه یا هم د کیموتراپی په واسطه د دوی علاج کیږي چې هغه مثال لغه کم سرطانونه چې دي هغوی چې کوي ورته د جراحي عملیات له لارې دغه تومورونه ورته ایسته کوي او سرطانونه چې دي خپل مختلف ډولونه لري او د مختلفو دلایلو له امله رامنځته کیږي مثال خبرې د صحي غذایي رژیم نه درلودل یعنې صحي تغذیه نه کول او همدارنګه د تنباکو د دې شانس استفاده د سږو سرطان رامنځته کوي دغسې ډېر نور ډولونه دي چې هغه له امله سرطان رامنځته کېږي د سرطان چې دی هغه دغه موږ وایي چې محیطي لاملونه هم کېدلی سي د ژوند طرز هم کېدلی سي جینیټیکي عوامل هم کېدلی سي چې جینیټیک له لارې انسان ته او د عمر زیاتوالی هم د سرطان کې شاملېدلی سي کوم کسان چې سرطان لري په هغوی کې مختلف نشي والله يم لیدل کیږي مثال په هغه کسانو کې د وزن په ناڅاپه ډول سره کمښت رامنځته کیږي یعنې وزن یو دم کښته لږیږي همدارنګه د ستړیا او دوامداره ستړیا احساس کوي وسره د بدن په ځینو برخو کې یو ډول تومورونه لیدل کیږي غټي ډول جوړښتونه لیدل کیږي همدارنګه دا کسان چې اواز تغیر خوري او ورسره دوامدار ټوخی لري او د پوستکي رنګ هم یو ډول زخمونه او دا رقم جوړښتونه پرمسه کیږي او ډیر چې د هغه د هضمي سیستم ستونزې ورته رامنځته کیږي سرطان د مخنیوي لپاره باید موږ خپل صحي رژیم ولرو او همدارنګه منظم فزیکی فعالیتونه او ډیر نور کم چې دی هغه د سرطان د مخنیوي لپاره باید هغه موږ سرته ورسو ورپسې راځو د انسان د بدن صحت او مسؤلیت د دې لپاره چې موږ د ډېرو ناروغیو څخه په امان کې اوسو موږ باید صحي خوراک ولرو ښه خواړه وخورو زموږ د بدن د فعالیت د سرته رسولو لپاره مثال د حرکت کولو لپاره خبرو کولو لپاره